السلام علیکم د ازادې رادیو نننیو خبرونو ته خره غلاست نن سه شنبه د 1415 هجری لمریز کال د سلواغي یا دلوې 12 منېټه ده چې د 2014 میلادي کال د جنوري ل 13 سره برابر ده د ازادې رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې خبرونه را پورونه او مرکه پکې خبريږي و باورې چې د هلمند سنگین ولسوالی کې د جګړې له تودېدو سره سم یو دولتي پلاوی د ولایت ته رسېدلی او د بشري حقونو د ملاتړ ټولنو په اروپا کې د هغو کډوالو پر ناوړه حالت اندېښنه ښودلې چې په خیمو کې پراته دي. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم نور راپورونه هم لرو، خو له خبرونو وروسته د خبرونو سر لیکونه. د فرا امنیتی چارواکی وایي وسلوالو طالبانو پر مختللې او نوې وسلې ترلاسه کړې دي. د اندونیزیا حکومت ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو په روزنه کې به همکاري کوي او سپینې ماڼۍ تایید کړې چې ایران د یک شنبې په ورځ د یو بلستیک توغندي ازموینه کړې او سپینې ماڼۍ دا پریکړه غندلې ده. بشپړ خبرونه. په فرا کې امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو ته پرمختللې درنې وسلې رسیدلې دي چې زیاته برخه د روسیې ساخت دي. د فرا د امنیت قمندانۍ سرپرست توریالی عبدیانی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو داسې پرمختللې وسلې ترلاسه کړي چې حتی د افغانستان امنیتي ځواکونه یې نه لري او له دې کبله په فرا کې جګړې شدت موندلی.
دوی ته هغه وسلې راغلي دي چې هغه حالات دیدی شب لري، توپ اشتر دو میلی متری. دوی ته هغه راکټونه راغلي چې راکټه زمین به زمین دوی په درس کې قرار ورکړ شوی ده.
د فرا چارواکي وایي دا لا نه ده څرګنده چې وسلوالو طالبانو ته دراست داسې درنې وسلې له کومې لارې رسېدلې، خو دوی ډاډ لري چې ایران یا پاکستان په دې مسله کې لاس لري. د اندونیزیا حکومت له افغانستان سره ژمنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره به د افغان ځواکونو په روزنه کې همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني پرون په کابل کې د اندونیزیا له سفیر انصاري تاج الدین سره په دې اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې د کابل لپاره د اندونیزیا سفیر چې کاري موده یې پای ته رسېدلې پرون ښاغلي رباني ته ډاډ ورکړ چې حکومت یې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د هڅو ملاتړ ته هوډ لري. په خبر پانه کې په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی چې اندونیزیا به د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنه کې څه ډول مرسته وکړي. د آیرلند د کرکټ لوبډله د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په وړاندې د مسابقې لپاره تیاری نیسي. دا سیالي به چې د آیرلند د کرکټ روزونکي جان براس لخوا مهمه بلل شوې د مارچ په میاشت کې په هند کې ترسره شي. جان براس د آیرلند چاپ ورځپاڼې آیرش ټایمز ته وویل چې د کرکټ د ملي ډلې ټول غړي یې د سیالۍ ته رایوځای کړي او د روزنې پروګرامونه یې پیل شوي دي. د آیرلند او افغانستان لوبډلې به د مارچ په میاشت کې درې شل اووریزه سیالۍ او 15 ورځنۍ نړیوالې لوبې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په وروستیو کې په متحده عربي اماراتو کې د آیرلند لوبډلې ته په لسو ویکټو ماتې ورکړه او د دې سیالۍ اتل شو. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې تایید کړې چې ایران د یک شنبې په ورځ د بالستیک میزایلو ازموینه کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک څرګند تیری بولي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون وویل چې د ولسمشر ټرمپ اداره د دې ازموینې په اړه معلومات لري او د څرنګوالي په اړه یې څېړنه کوي. د امریکا د فاکس نیوز ټلویزیون د راپور له مخې ایران د منځنی واټن ویشتونکي میزایل ازمویلی چې لږ تر لږه 950 کیلومتره واټن یې وهلی او چاودېدلی دی. د ازموینه د تهران ختیځ لوري ته شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له ایران سره د نړیوالو تر اټومي موافقې وروسته د اتو کلونو لپاره پر ایران د بالستیک میزایلو د ازموینې بندیز لګولی دی. د برتانیې چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د ورتګ رسمي بلنه به فسخ نه کړي. له دې سفر سره پر انټرنیټ د مخالفت پراخ کمپاین پیل شوی او د برتانیا له حکومته د دې سفر د لغوه کېدو غوښتنه شوې ده. د برتانیا صدر اعظم تیریزا می پرون په دوبلن کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې ولسمشر ټرمپ ته ورکړل شوی بلنلیک نه بدلوي. د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هم ویلي چې د برتانیا د چې برتانیې ته د ولسمشر ترامپ د ورتګ د بلنلیک د عملی کولو چاره به پر مخ ولاړ شي. بوریس جانسن ویلی ترامپ زمونږ د ډیر نږدې او مهم متحد د دولت منتخب مشر دی او د دې رسمي سفر د نه ترسره کېدو هیڅ دلیل نشته، اولې باید ترسره نشي. له 1.3 میلیون زیاتو وګړو پر انټرنیټ یو غوښتنلیک لاسلیک کړی چې د برتانیې پر حکومت غږ کوي چې د اوو اسلامي هیوادونو پر وګړو د امریکا د ویزو د بندیز د فرمان په وړاندې په اعتراض کې د ترامپ سفر لغوه کړي. په برتانیا کې د اپوزیسیون دریو عمده ګوندونو هم د دې سفر د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د کاناډا په کوبک ښار کې پولیس وایي دوه تنه یې پر یو جومات په حمله کې د لاس لرلو په تور نیولی دي. د کاناډا یوې سیمه ییزې محکمې پرون وویل چې دواړه مشکوک کسان د کاناډا اتباع دي. یو مشکوک حمله کوونکی فرانسوي الاصله کاناډایی دی چې د الکساندر بوسینیتی، او دوهمې مراکشی کاناډایی دی چې محمد الخضر نومیږي. دواړه د 20 او 30 کلونو په شاوخوا کې عمرونه لري. پولیس وایي دوی ګمان نه کوي چې په دې حمله کې به نور کسان هم لاس لري، خو د دوی څېړنې روانې دي. د کاناډا صدر اعظم په خپل هیواد کې پر یو مسجد حمله چې 6 تنه پکې مړه او 12 نور ټپیان شول غندلې ده. هغه ویلي دا پر مسلمانانو تروریستي حمله وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کاناډا صدر اعظم ته په ټلیفوني مکالمه کې د دې پیښې له امله غم شریکي کړې ده. د فرانسې د پلازمینې پاریس ښاروال 13 شپه وویل چې په کوبک کې د حملې د قربانیانو د درناوي لپاره به د آیفل برج څراغونه مړوي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، بشپړ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، azadiradio.com او azadiradio.org زموږ د ویب پاڼه پته ده. د دې خبرونه په دوام کې و باورې چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د جګړې لتاودېدو سره افغان ولسمشر هلته د څېړنو لپاره یو پلا ویستولای دی. د هلمند چارواکي د امنیتي حالت پر خرابېدو اندېښمن دي.
حالت تر پخوا سخت شوی دی. د تباهۍ سره مخ دي خلک. که چیرې جدي او اتمي کومک ور ونه رسیږي، د سنگین ولسوالۍ ته هغه خلک نور هم تلفات خوري.
په فراه کې بیا امنیتي چارواکي وایي وسلوالو مخالفینو ته نوې او عصري وسلې رسیدلې دي. په نورو موضوعاتو کې په داسې حال کې چې د پارلمان او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو څرک هم نه لیدل کېږي، په یوه مرکه کې د انتخاباتو په وړاندې پر پرتو خنډونو او ناوړه عواقبو یې بحث کوو.
کله چې زموږ انتخاباتي ارګانونه د انتخاباتو په اساس باندې رانیسي او د خپل وخت نه 1 کال 2 کاله اضافه کار وکړي، د دې معنا دا ده چې دلته د قانون حاکمیت د سوال سره مخامخ ده.
په دې سهارنۍ خبرې مجله کې که وخت پاتې شو نو نړیوالو مسایلو ته به هم کتنه وکړو، او پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان پر اساس یو پلاوی نن هلمند ته ځي. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې جګړو یو ځل بیا زور اخیستی. د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو یو لوی برید یې په شا تمبولی دی، خو د سنگین د ټولنیزې شورا غړي وایي یو شمېر مهمې پوستې وسلوالو نیولي، او که حکومت د دې ولسوالۍ پاتې سیمې ونشي ساتلی نو وسلوالو ته دې ورخښ خوشي کړي چې جګړې پای ته ورسیږي. دا په سنگین کې له 1 کال وروسته لویې جګړې دي چې رامنځته کیږي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زئی اوروي.
د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه پلاوی بنن هلمند ته ولاړ سي. د افغانستان د جمهوري ریاست خبر پاڼه وایي دا پلاوی په هلمند کې د وضعیت د څېړنې او د ستونزو د ارزونې لپاره هغه ولایت ته استول کیږي. د خبر پاڼې په حواله جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون ماښام د ویډیو کانفرنس لاري په هلمند کې لایو شمیر پوځي او ملکی چارواکو سره د هغه ولایت پر وضعیت خبرې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د هلمند والی په هلمند کې د 215 میوند قول وردو قومندان، د ملي امنیت رئیس او د هغه ولایت لپاره د ولسمشر استازي عبدالجبار قهرمان د امنیتي وضعیت او په ځانګړي ډول د مارجې او سنگین ولسوالیو د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړي دي. په خبر پانه کې هلمند ته د روان پلاوی د تشکیل په اړه څه نه دی ویل شوی. د خبر پانه په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د امنیتي ځواکونو د فعالیت ستاینه کړې، خو هلته یې د بیلابیلو امنیتي ادارو ترمنځ د هماهنګۍ د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. وسلوالو طالبانو د دوشنبه په سهار پر سنگین ولسوالۍ پراخه حمله وکړه او د پولیسو یو شمیر پوستي ونیولې. خو د هلمند والی د دفتر په خبر پاڼه کې ویل سوي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولې او سیمه ته نوي ځواکونه استول شوې دي. د سنگین د ټولنیز شورا غړي محمد داوود پرون د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې که سنگین ته بیړنۍ پاملرنه ونسي او هلته پرتو امنیتي ځواکونو ته اضافي مرسته ورنسي دا ولسوالۍ شایي سقوط وکړي.
ولایت مقام د کمانډانی مقام او د ولایتي شورا مقام ټول خبر کړي چې د سنگین په ولسوالۍ کې حالت تر پخوا سخت شوی دی. د تباہي سره مخ دي خلک کچیر جدي او اتمی کومک ورونه رسیږي د سنگین ولسوالۍ ته هغه خلک نور هم تلفات خوري. که دولت دغه ولسوالۍ ساتلای شي وجه ساتي کینې شي ساتلای دا د غیرت په نامه مشترڅه وخت التمرو.
د سنگین د ټولنیز شورا یو شمیر غړو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ادعا کړې چې وسلوالو طالبانو په جګړه کې له درنو وسلو کار اخیستی دی. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک خبریالانو ته ویلي چې پر سنگین په پرونی حمله کې دیارلس وسلوال طالبان وژل سوي دي. خو وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په سنگین کې د پرونی حملې پر مهال تر شل زیاتې امنیتي پوستې نیولې او حکومتي لوري ته زیات تلفات رسېدلي. البته د افغانستان حکومت دغه ادعا رد کړې دي. د جرمنی خبری اژانس وای د ملي امنیت شورا لسیمه ایزو چارواکو غوښتنه کړې چې په سنگین کې د امنیتي وضعیت په اړه جزئیات نه خپروي. خو د جرمنی خبری اژانس په سنگین ولسوالۍ کې د یو قومي مشر حاجی سیف الدین سنگینوال په حواله لیکلي چې د ولسوالۍ بازار له خلکو تش دی. د بازار نږدې 4000 دوکانونه بند دي او وضعیت ناکرار دی. ښاغلی سنگینوال زیاته کړې چې په سنگین ولسوالۍ کې لږ تر لږه هر میاشت دوه واره د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ داسې درنې جګړې پیښیږي چې د ملکي خلکو لپاره عادي ژوند کرنګ کړی دی.
پر راپور کې مو واوریدل چې د ولسمشر د فرمان لمخې یو پلاوی هلمند ته ځي او دا په داسې حال کې ده چې په سنگین ولسوالۍ کې جګړو زور اخیستی او د راپورونو لمخې یو شمیر امنیتي پوستې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوي دي. په همدې حال کې په فراه ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته نوې وسلې رسیدلې دي. د امنیتي چارواکو په وینا دا وسلې په روسیه کې جوړې شوې او ګمان کېږي چې ایران او یا پاکستان دوی ته په واک کې ورکړي دي. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي دولت د وسلوالو مخالفان د پیړو کېدو اصلي لامل د دوی لاسموندنه بیلابیلو وسلو ته د چاته تر اوسه امنیتي ځواکونه هم په لاس کې نه لري. د فراه د امنیت قمانداني سرپرست توریالی عبدیانی وایي چې په روان ژمي کې وسلوالو مخالفانو درې ډوله نوې وسلې چې دوه اتیا توپ دوربین لرونکي وسلې او ځمکې ته راکټونه دي لاس را وړي دي. د عبدیانی په خبره په دغه وسلو کې دوه ډوله ګواښونکي وسلې دي چې یوې دوه اتیا توپ او بلې دوربین لرونکي وسلې دي چې وسلوال د شپې لخوا امنیتي ځواکونه د هغو سره پناشه کوي.
دوی ته 299 سلاح راغله یا تقریبا 93 و دوی ته هغه وسلې راغلې دي چې هغه حالات د دې شپ لري. دوی ته هغه وسله راغله چې با توپ 82 ملی متری. دوی ته هغه راکټونه هغه راغلي چې راکټه زمين به زمين د دوی په د سترس کې قرار ورکړ شوی ده.
لبل خو د فراه والی محمد اسف ننګ دولت او سوال مخالفان لاسرسي دغه وسلو ته د اندیشنې وړ بولی. د فراه والی وایي تر اوسه کره معلومات نه چې دغه وسلې چاله خو یا کوم هواد د دولت او سوال مخالفان ته ورکړي. خو هغه وایي دغه وسلې په روسي کې جوړ شوی او ګمان کوي چې د پاکستان او ایران لخوا د دولت او سوال مخالفان ته ورکړل شوی وي.
دا سلا چې دوی لري تر دې نه د روسي سلا، اما مطمئن نه یو چې دا کانال چې دوی تر رسوي د پاکستان د ایران ده. په دې تو کې یو ده یعنی بل دریم نسته مستقیما خو امکان نسته زه فکر نه کوم او کوي هم ویلای نسم. منتها موږ په دې پیغو طالب ته صلاح رسیدلی
دی. د یادونه ورده چې دولت په استوال مخالفان دغه وسلو په مرسته سره په تیر دوه میاشتو کې تر لسو زیات امنیتي پوستې په خپل تصرف کې راوړي او همداسې امنیتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
راپور کې مو اوریدل چې د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو ته داسې نوې او پرمختللې وسلې رسیدلې دي چې کېدای شي په روسیه کې جوړې شوې وي او د نورو چینلونو له لارې د ولایت ته د وسلوالو مخالفینو په واک کې ورکړل شوې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د وخت سهار 5 بجې او 15 دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدای شه بده مهمو خبرونو لنډیز. د انډونیزیا حکومت د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره ژمنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره به د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې همکاري وکړي. د فرا د امنیت قومندانۍ سرپرست وایي چې وسلوالو طالبانو داسې پرمختللې وسلې ترلاسه کړې دي چې حتی افغان امنیتي ځواکونه یې نه لري او له دې کبله په فرا کې جګړو شدت موندلی. د آیرلند د کرکټ لوبډله د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په وړاندې د مسابقې لپاره چې په مارچ میاشت کې په هند کې ترسره کیږي تیاری نیسي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې تایید کړې ده چې ایران د یک شنبه په ورځ د بالستیک میزایلو ازموینه کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړه لیک څرګند تیرای دی. برطانوي چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د ورتګ رسمي بلنه به له هغو پراخو اعتراضونو سره سره فسخه نه کړي. او د کاناډا په کوبک ښار کې پولیس وایي دوه تنه یې پر یو جومات په حمله کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. یو مشکوک حمله کوونکی فرانسوي اصله کاناډایی دی چې الکساندر بوسینیتی، او دوهمې مراکشی کاناډایی دی چې محمد الخدر نومیږي. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورې. قدر منوریدونکو، اوس هم نوریاس نوری ته غوږ شئ چې د لویدیز په رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې د وسلوالو طالبانو د عوایدو پر یوې نوې سرچینې تمرکز کړی او لیکي د افغانستان حکومت لږ تر لږه په دوو ولایتونو کې له یوې عجیبې ستونزې سره مخامخ دی. په لوړه بیه خلکو ته برېښنا برابروي چې ځینې د ګاونډیو هیوادونو ګرانه وارداتي ده، خو عواید وسلوال طالبان راټولوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه که حکومت پر خلکو برېښنا بند کړي، دا کار به خلک چې هسې هم له حکومت ډېر ناراض دي لا په غوسه کړي، او که برېښنا نه بندوي عواید به طالبان چې بیا یې جګړو ته زور ورکړی لا پیاوړي کړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي له طالبان سره له بهرنۍ په تېره بیا د خلیج له هیوادونو پر مالي مرستې سربیره دغې ډلې د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو په وړاندې د خپلې جګړې ډېر لګښتونه د کوکنارو او طبیعي زیرمو له درکت په ترلاسه کیدونکو عوایدو پوره کول، خو د ډېرو سیمو په لاندې کولو سره اوس ورته د عوایدو د راټولولو نورې سرچینې هم په لاس ورغلې دي. هغه دوه ولایتونه چې نیویارک ټایمز یې نمونه یاد کړي چې د برېښنا عواید طالبانو ته ځي، کندوز او هلمند دي. کندوز ته د برېښنا ډېره برخه وارداتي ده، خو په هلمند کې د برېښنا د تولید مهمه سرچینه د کجکي بند دی. د هلمند ولایت شورا مرستیال مجید اخونزاده تیرونی ازادي رادیو ته وویل چې د کجکي د برېښنا د عوایدو په سلو کې نوي د طالبانو جیبونو ته لویږي. هغه وایي طالبان د دې کار لپاره د برقیانو او مامورینو یوه قوي ډله لري، او په کجکي زمینداور موساکلا او سنگین کې په هغو سیمو کې چې د دوی تر ولکې لاندې دي له 5000 نه تر 6000 لکو پورې پاکستاني کلدارې د برېښنا د محصول له درکه راټولوي. د هلمند چارواکي وایي د برېښنا محصول اوس له کوکنارو او طبیعي زیرمو وروسته د طالبانو د عوایدو درېمه لویه سرچینه ده. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان پر جګړې د امریکا د فدرالي بودیجې د کمیدو اغیز په یو مطلب کې څېړلې او لیکي د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه اقدام چې د خپل دندې په لومړنۍ اونۍ کې د فدرالي بودیجې په محدودولو سره د مامورینو ګمارل وزنډول، د دې نښه ده چې د دولتي ادارو په چارو کې بستر بدلونونه راشي. خو د خبرونه په وینا د افغانستان لپاره به بدلون په دې بڼوي چې ښایي هغه په دې هیواد کې د امریکا د روانو هڅو لپاره کاري پرسونل کم کړي، او هغه به د دې سبب شي چې په اوږد مهال کې د واشنگټن لپاره ګران پریوزي. د فارن پالیسی په لیکنه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت ورځ تر بلې محدودیږي، او په اوس وخت کې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8400 تنو ته راکم شوی او دغه ځواکونه په وتلو دي، د طالبانو ګواښ بیا په خپل حال پاتې دی، او د استخباراتي معلوماتو د راټولولو، امنیتي او نورو د غیر محارب اختصاصي چارو ډیر کارونه د امریکا د حکومت یوې کوچنۍ ملکي برخې ته سپارل شوي دي.
لا ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو پر مهلت څو میاشتې اوختي له هم د انتخاباتو څرک نه لیدل کیږي. حکومتي چارواکي د انتخاباتو مسؤل کمیسیونونه او څارونکي ټولنې هر ورځ پر یو بل انتقادونه کوي او د انتخاباتو اړوند بحثونه یې تاوده ساتلي، خو داسې نښې نښانې نه ښکاري چې انتخابات به کله ترسره شي. په انتخاباتو کې د خنډ عوامل څه دي او ځنډ به یې کوم ناوړه عواقب ولري؟ په دې اړه مې په یوه مرکه کې د حقوق پوه اجمل هوډمن نظر پوښتلی. ښاغلی هوډمن د بحث په پیل کې په دې برخه کې د شویو ناغیړیو په اړه خبرې کړي.
اوسنی حکومت لږ وخت نه چې دوی په کار باندې پیل کړی دی، د دوی موقف او دریځ د انتخاباتو په هکله باندې ډېر متضاد به وخت په وخت. دوی سره له دې چې په دې باندې استناد کوي چې د ملي وحدت د حکومت د توافقنامې په اساس باندې لومړنۍ مسله چې موږ ته ډېره مهمه ده، هغه په انتخاباتي نظام کې اصلاحات دي، وروسته له هغه نه بیا د انتخاباتو کول دي، او د انتخاباتو د کول نه وروسته بیا د لویې جرګې بحث. اما په دغه تیرو څه کم دریو کلونو کې چې موږ ولیدله د انتخاباتو د نظام د اصلاح لپاره ته کومې هڅې وسولې، دا هیڅ تخنیکي نه وي.
په دې کې ناغیړي چا کړې ده ستاسو په نظر؟ حکومت، اجرایه ریاست، ملي شورا، انتخاباتي کمیسیونونو؟
په مجموع کې کله چې موږ بحث کوو د حقوقي لحاظ د افغانستان جمهور رئیس دلته مسؤل دی، او کوم مسایل چې بیا من حیث حکومت د حکومت مسؤلیت دی، لکه مالي او بودیجوي مسایل او ځینې امنیتي آمادګۍ چې هغه باید انتخاباتو لپاره ونیول سي، هغه د ټول حکومت مسؤلیت دی. دلته په دې برخه کې جمهور رئیس هم په دې برخه کې هغه کوم مسؤلیتونه چې د اساسي قانون د اجرا موضوع ده، او په دې کې د په وخت سره د انتخاباتو کول ډېر مهم دي. په هغه برخه کې جمهور رئیس نه ده توانېدلی چې خپله دنده په سمه توګه سرته ورسوي. بله موضوع کله چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي وګمارل سول، لکه څنګه چې د حکومت لخوا نه ادعا کېدله چې دوی د طرح او د پروګرامونو په اساس باندې کسان ګمارلي دي، په تېرو شاوخوا دوه میاشتو کې هغه رقم چې دوی ژمنه کړې وه هغه رقم دوی ونهسو کولی چې خبره واضح کړي چې د دوی طرحه څه شی ده، دوی د راتلونکو انتخاباتو په هکله باندې څه غواړي وکړي، موږ انتخابات څه وخت وکړو.
هوډمن صاحب، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو د اوس اوس د حکومت له نه همکارۍ نه شکایت کړی، فکر کوئ زما سوال دا و چې هغه اصلي مسؤل چې لاس ورته نیول کیږي، تاسو مخکې ویل چې ولسمشر دی، ولې حتی ولسمشر هم خپل دلایل وړاندې کوي په دې برخه کې؟
ښه، دلایل خو به طبعا وړاندې کوي، ځکه دوی د مسؤلیت متوجه دی او دوی د خلکو د پوښتنو سره مخامخ دي. د دوی د ناسم کار په نتیجه کې په افغانستان کې انتخابات خپل رخ بایللی ده. دلته اوس یوه مهمه مسله داره چې یوه دا پوښتنه ده چې آیا حکومت تعهد لري چې انتخابات وکړي که نه. له دې نه دا پوښتنه ډېره جدي ده چې آیا دغه حکومت په همدغه ظرفیت کولی شي انتخابات وکړي که نه.
اوس دا د ستاسو خبرو ته په پام سره د انتخاباتو نه کول یا ځنډېدل یې له حده زیات هغه ناوړه اغېزې د افغانستان په راتلونکي باندې څه کېدای شي؟
مهمه خبره د مشروعیت ده. موږ په افغانستان کې اساسي قانون په تیر یوه نیمه لسیزه کې د یو لوی لاسته راوړنې په توګه مطرح کوو، اما کله چې هغه تطبیق نه کړو، کله چې زموږ د نظام شکل، کله چې زموږ د انتخاباتو محتوا او زموږ انتخاباتي ارګانونه د انتخاباتو په اساس باندې رانیسي او د خپل وخت نه یو کال دوه کاله اضافه کارو کی، د دې معنا دا رسېدل چې د قانون حاکمیت، دلته د نظام مشروعیت، دلته د دولت د درېګونو قوو مشروعیت د سوال سره مخامخ ده. او نتیجه یې همدا ده چې خلک د نظام په نسبت او د دولت په نسبت باندې بې باوره کېږي، او څومره چې د خلکو د بې باورۍ کچه زیاتېږي، د حکومت سیاسي ملاتړ کمېږي، په نورو برخو کې په اصلاحاتو باندې ناوړه اغېزه کوي. ځکه د افغانستان وضعیت د دې ایجاب کوي چې حکومت په هره برخه کې غواړي اصلاحات راولي، د خلکو ملاتړ باید ورسره وي، اما کله چې حکومت د مشروعیت له اړخه کمزوره وي، په نورو برخو کې نسي کولای په اصلاحاتو کې بریالی راووزي.
حقوق پوه اجمل هوډمن و چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې پر پرتو ستونزو یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
شیبا وروسته به د ژوند رنگونه په زړه پورې خبرې واوري، خو له هغه مخکې د بشري حقوقو د ملاتړ ادارې د اروپا د جنوب په هیوادونو کې د حواله سړېدو سره د هغو کډوالو په اړه اندېښنه ښودلې چې تر خیمو لاندې پاتې دي. فرشته جلالزی په دې اړه د راپور جزئیات اوروي.
د افی نړیوال سازمان ویلي چې اروپایي اتحادیه د غیر قانوني کډوالو او مهاجرینو په خوندي کولو او هغوی ته د ژوند د باعزت شرایطو په برابرولو کې ناکام شوې ده. د افی نړیوال سازمان پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې په یونان کې په ځانګړي ډول د هغه هیواد په ټاپوګانو کې کډوال او غیر قانوني مهاجر په ډیرو خراب شرایطو کې بې سرپناه پراته دي. د افی نړیوال سازمان ویل چې یونان ته رسیدلي غیر قانوني کډوال او مهاجر له ناوړه شرایطو سره مخامخ دي او دوی د وضعیت په اړه اندېښنه لري. په هغه سازمان کې د مهاجرت د چارو څېړونکو مونیکا کاستا پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې په یونان او نورو هیوادونو کې د غیر قانوني کډوالو او مهاجرینو د ناوړه وضعیت اساسي دلیل د اروپایي اتحادیه او اروپایي حکومتونو هغه فشار دی چې د کډوالو د بیا میشتولو لپاره د خپل ژوندو لامل کولو پرته د بالکان هیوادونو د لارو د تړلو لپاره راوستي دي. مونیکا کاستا ویلي د ترکیه او اروپایي اتحادیه د معاملې پر اساس غیر قانوني کډوال او مهاجرین مجبوریږي چې د یونان په جزیرو کې پاتې شي څو بیرته ترکیه ته واستول سي او دی وضعیت سخت کړی دی. د رویټرز خبري اژانس په حواله د یونان پولیس پوسټ ټابو کې پرون یو سړی چې شای شل کلن او له پاکستان ورغلی وو تر خیمه لاندې مړ وموندل شو. دا په یو ونی کې درېمه داسې پېښه ده. د یونان پولیس ویلي چې یو بل ځوان چې په همدې خیمه کې له دې پاکستانی هلک سره میشتو سخت ناجوړه موندل شوی او روغتون ته لېږدول شوی دی. د یونان پولیس روانه ونی د موریا په نوم په وکم کې چې د یونان په یو زړه پوځي اډه کې جوړ شوی دی یو مړی پیدا کړ. پولیس تیرونی د مصر یو 22 کلن سړی او د سوریه یو 45 کلن سړی هم وموندل. دوی هم تری وخیمه لاندې وسیدل او مړ شوی وو. د رویټرز خبري اژانس په حواله د تیر کال د مارچ لمیاشتې راهیسې لشتلژ شپې ته زره غیر قانوني پناهغښتون کې او کډوال د یونان په ټاپګانو کې د مهاجرینو لپاره په کمپونو کې میشت شوی دی. دا خلک تر ډیره حده د افغانستان، سوریه او عراق دي. خو د افریقا د شمال د ځینې هیوادونو خلک هم پکې شته. د لیسبوس په ګډون د یونان په زیاتو ټاپوګانو کې هوا ډیره سړه ده او په ځینې سیمو کې د حرارت درجه تر صفر لاندې لوېدلې ده. ملګرو ملتونو د افینریوال سازمان او نورو خیریه ادارو د یونان په حکومت رغ کړی چې هلته د میشتو غیر قانوني کډوالو د وضعیت د ښه کولو لپاره هڅې وکړي.
د ژوند رنگونه
بسم الله الرحمن الرحیم مانو بسم الله جان ده درخت نه دکان می ده زنانه او جامی درخت
خزی وای وای نن سبا چ کوم جامی اخلو ډیره خيستوي خو یو زل چوا غوندو به و منځو نو هغه خراب شي
دغه خو ګور مارکیټ کې هر چاته معلوم ده اچھا پختو متل دی المر په دوه غوتونه پټی دا نه ده یو سړی دی زرو په دی تو سو دی یو نیمه زرو په جامی وا غوندي وا دخلی او هغه سبل په سلو زرو په شپاو زرو اخیستی یا ولا یو خو ډیره خې جامی اخیستی دي دا خو پاره شي په قیمت پورې فرق لري اړه په قیمت پورې ده څه څومره ده دی اصلي هټولې تقریبا زیاتی دا جالي نوا کپڑے سي دي هغه رختونه سي دي دا ډیر خلک خو اخلي په دغه خو دومره طاقت او غاغنه مضبوطواله نه یی چې دا خو احتیاط سره کدي دوه ور پرمنزور سره نه درې ور پرمنزور سره ډیر هغه کی زی پکی یو د سې سې کټانی شي لا بخملي لا بختګي هغه تقریبا کال شپه میاستیا غوندم دومره فرق نه ورکي بخمل داس بخملي داس درې کال وا غوندم فرق نه ورکي او جالي سدا سرنګ نوم جالي دغه شکار جالي ده
دغه دکانداري سره د ژوند خروان دی کنه
یار ما په وطن کې زو خوشاله ده غریبي په پوانانو زیو راځي لیکن افغانستان ته مو ډیر خوشاله یقین وکه لکه لکه د ورځې آلته به مې یو لک 15000 په شپدا کوله دلته 1000 په 2000 15000 په شپدا کو لیکن 3500 په باندې مو دلته ډیر خوشاله خپل وطن د ستړې مې په خیره له خوش آمد د پښتو مسره وایي فارسی ګډه وډه سره یو زیات نه در سره دومره ضعیف ده سره خدا د خپل وطن ته ګوري وادوار ته ګوري ظلم په خوشاله کی یقین وکه په وطن باندې د زلو خوشاله کی لکه لکه کنکلی ور کس مور خپل وروینه پاکستان کې مې داسې دکان نو ښه ګټه به 8000 به ګټه کې پاته کېدل دلته که 1500 ګټه پاته شي موږ ورته خوشاله یو څه شکر د خپل وطن د خپل هیواد د پردي وطن کې به تر څو پورې یو 50 کالم تیر کړ 40 کالم تیر کړ څومره وړ چې څو سره هغه پاکستان اچ دا سه کړ چې چاپې پیلاوا چولې دکانونه سې د اتیاو لکو په دکان و هغه منه څلور لکر په باندې نه د خرڅو دا سه څوک په تانو کې واچول په ځین خانو کې واچول او تل شپې خو ما په زیر کې تیر کړ وځه باب وانه وځه باب څلور تر په لکور په دکانو منه په دوه لکر په مورک هغه چا نه خست یو دغه پلاس کړه ته ونی ولا کدا غواړي وای خلاص ما زه خیر کو څلور سنې ا دې ګاډي کریا خو بسې پنځنی دې زرا په ام کریا ور کړل نو څو نور دا خرچه مرچه سو سره هغه اوس هغه وطن ته راورسیدلو. دلته مې یو څو له خپلوانو چکرس کړی دي، یو څو مارکیټه چکرس راوړی دي، یو څه د ژوند یو رونک برابر کړی دی. یو څه خبره ده چې بیګال اخبار هر سړی دغه هغه یو نفقه برابره.
د دې خبرو اترو سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د سهار 8:30 شوې. امید مرزبان په استودیو کې د بلې نیم ساعت خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره مرزبان سپ ستلم شي.
با عرض سلام آقای تکل، صبح شما بخیر و همچنان صبح شنونده های عزیز. امیدوارم امروز را به خوشی آغاز کرده باشن. 7:30 به وقت افغانستان شده. این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. در این نیم ساعت میشنوید که ولسوالی سنگین هلمند درگیر جنگ است و هیئت برای بررسی اوضاع به آنجا رفته است و در فرا مقامات میگویند علت قدرتمند شدن طالبان دستیابی آنان به سلاح های پیشرفته است. گزارش های دیگر هم تا لحظات بعد، اما حالا سرویس خبری. سرخط چند خبر. مقامات امنیتی فرا میگویند شورشیان طالب به اسلحه پیشرفته سنگین دست یافتند که اکثرا ساخت روسیه است. اندونزیا به حکومت افغانستان وعده سپرده که در آموزش نیروهای امنیتی افغان برای مبارزه با تروریسم همکاری خواهد کرد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سرپرست وزارت عدلیه این کشور سالی ییتس را از کارش برکنار کرد. تفصیل خبرها. مقامات امنیتی فرا میگویند شورشیان طالب به اسلحه پیشرفته سنگین دست یافتند که اکثرا ساخت روسیه است. سرپرست قماندانی امنیتی فرا دیروز به رادیو آزادی گفت که شورشیان طالب با داشتن این اسلحه به جنگ خود در فرا شدت بخشیدند. والی فرا محمد آصف ننگ هم با ابراز نگرانی میگوید که هنوز روشن نیست که این اسلحه از کدام طریق به طالبان رسیده است. گزارش مفصل در این باره را در جریان همین مجله خبری خواهید شنید. اندونزیا به حکومت افغانستان وعده داده که در آموزش نیروهای امنیتی افغان برای مبارزه با تروریسم همکاری خواهد کرد. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان میگوید که صلاح الدین ربانی وزیر خارجه در ملاقات دیروزش با انصاری تاج الدین سفیر اندونزیا در کابل در این مورد صحبت کرده است. اعلامیه میافزاید سفیر اندونزیا که ماموریتش در افغانستان به پایان رسیده با آقای ربانی اطمینان داده است که اندونزیا از تلاش‌های افغانستان برای صلح و ثبات همواره حمایت خواهد کرد. خبرنامه وزارت خارجه درباره چگونگی کمک اندونزیا در آموزش نیروهای امنیتی افغان تفصیل را نکرده است. آنده کودکانی که به علت ناامنی ها از کمپاین قبلی واکسین پولیو یا فلج اطفال در ننگرهار بازماندند، در کمپاین جاری که دیروز آغاز شد واکسین می شوند. دکتر نجیب کاموال رئیس صحت عامه ننگرهار می گوید هنگام کمپاین اخیر به علت ناامنی ها در ولسوالی های اچین، نازیان، هسکمینه و پچیراگام حدود 10,000 طفل از واکسین بازمانده بودند. آقای کاموال می افزاید که در کمپاین جاری 700,000 کودک در مدت 4 روز از سوی 4,000 کارمند صحی واکسین خواهند شد. او از مردم خواستار شد که با کمپاین واکسین همکاری کنند. وزارت صحت عامه افغانستان نخستین کمپاین واکسین در سال جاری میلادی را دیروز اعلان کرد که طی آن به 5.5 میلیون طفل زیر سن 5 سال واکسین پولیو یا فلج اطفال تطبیق خواهد شد. کمپاین نیروهای مشترک امنیتی برای متوقف ساختن موترهای بدون نمبر پلیت، دور کردن شیشه های سیاه موترها و جمع‌آوری اسلحه غیر قانونی در شهر جلال آباد آغاز شده است. مقامات ننگرهار میگویند که این کمپاین بنابر دستور خاص رئیس جمهور و هدایت محمد گلاب منگل والی ننگرهار برای انداخته شده است. اعلامیه دیروز مقام ولایت ننگرهار گفت که این کمپاین تا برآورده ساختن اهداف خود ادامه خواهد داشت. قماندانی امنیه ننگرهار خواستار همکاری مردم در این زمینه شده. تیم کرکت آیرلند برای مسابقات مهم ماه مارچ خود در برابر افغانستان اعضای خود را سر از حال مشخص ساخته است. جان براس ویل سرمربی تیم آیرلند به روزنامه آیرش تایمز گفت است که در این اواخر برخی اعضای تیم زخمی بودند، ولی اکنون آیرلند تیم کامل دارد و همه برگشتند. تیم های افغانستان و آیرلند در ماه مارچ آینده 3 بازی 20 آوره و 5 بازی یک روزه را در هند انجام خواهند داد. این دو تیم همچنان در اواخر ماه مارچ در مسابقات انترکانتیننتال کپ با هم روبرو خواهند شد. تیم افغانستان در مسابقات جام صحرا که در این اواخر در امارات متحده عربی برگزار شد، در بازی اخیر آیرلند را با تفاوت 10 ویکت شکست داد و قهرمان شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سرپرست وزارت عدلیه این کشور سالی ییتس را از کارش برکنار کرد. این در حال است که قبلا خانم ییتس گفته بود از فرمان اجرایی رئیس جمهور برای وضع ممنوعیت سفر بالای شهروندان 7 کشور عمدتا مسلمان حمایت نمی کند. خانم ییتس توسط باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا به حیث معین وزارت عدلیه گماشته شده بود و قرار بود تا زمانی که مجلس سنا جانشین وی را تعیین کند در این سمت باقی بماند. دونالد ترامپ جایف سیسن را به حیث وزیر عدلیه برگزیده، ولی او پیش از احراز این موقف باید از سوی مجلس سنا رأی اعتماد بگیرد. مقامات شهر کوبک کانادا نامهای دو نفر را که به ارتباط حادثه اخیر تیراندازی بر یک مسجد بازداشت شدند نشر کردند. مقامات عدلی این شهر دیروز گفتند که الکساندر بیسونیتی کانادایی فرانسوی الاصل در این قضیه متهم است. یک کانادایی مغربی الاصل به نام محمد الخزیر هم به حیث شاهد در این قضیه بازداشت شده است. پلیس به این باور نیست که کسان دیگر هم در این قضیه دست داشته باشند، ولی تحقیقات جریان دارد. صدر اعظم کانادا این حادثه را که در آن 6 نفر کشته و 17 نفر دیگر مجروح شدند یک حمله تروریستی بر مسلمانان خوانده است. و پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین به علت یک وضعیت اضطراری در شرق این کشور بازدید خود از جرمنی را متوقف و به کشور خود برگشت. مقامات دیروز گفتند که جدای طلبان مورد حمایت مسکو شب گذشته آتشباری سنگین بر منطقه افدیکا در نزدیکی دونتسک داشتند. با اینکه ماه گذشته یک آتش‌بس نامحدود مورد توافق قرار گرفت، گزارش‌ها می‌رسانند که در درگیری اخیر به شمول 3 سرباز اوکراینی حداقل 12 نفر کشته شدند. شنونده مجله خبری صبح رادیو آزادی هستید و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته‌های این مجله. ولسوالی سنگین هلمند درگیر جنگ است. هیئت برای بررسی اوضاع به آنجا رفته است. در فرا مقامات میگویند علت قدرتمند شدن طالبان دستیابی آنان به سلاح‌های پیشرفته است.
دویتا آقا وصلی راغلی دی چی آقا حالات دید شب داری. دویتا آقا وصلی راغلی چی با توپش داری 2 میلی‌متری.
دکتران در ولایت پروان اعتصاب کردند.
دکتر سیبا تصمیم دارن از این خدمات در سطح ولایت بند بکنن. ما کسایی هستیم که هر روز لک میخوریم، هر روز دو میخوریم، زیر فشار رهبری مقامات دولتی هستیم. از این گپا هیچ وقت شکایت نکردیم، ولی فعلا حیات ما در خطر است.
در رویدادهای جهان از واکنش‌های جامعه جهانی به اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا خواهید شنید. دونالد ترامپ بالای ورود شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا به مانعت وضع کرده. نشریه‌های پرتیراژ جهان را هم ورق خواهیم زد و برنامه جالب رنگ‌های زندگی هم در انتظار شماست. با عرض سلام و صبح بخیر دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری صبح رادیو آزادی با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میرسونه. ساعت 7:38 دقیقه به وقت کابل است. یک هیئت بلند رتبه دولتی در حالی که درگیری ها در ولسوالی سنگین هلمند یک بار دیگر شدت گرفته، برای ارزیابی اوضاع امروز به این ولایت می رود. هرچند مقامات این ولایت می گویند که هجوم بزرگ دیروز مخالفان مسلح بر ولسوالی سنگین را عقب زدند، ولی یک عضو شورای این ولسوالی می گوید که مخالفین مسلح شماری از پوسته های مهم را تصرف کردند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید که یک هیئت بلند رتبه برای بررسی اوضاع به هلمند می رود. اعلامیه می افزاید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی شام دیروز از طریق ویدیو کنفرانس با شمار از مقامات ملکی و نظامی هلمند گفتگو کرده است. والی هلمند، قماندان قول اردوی 215 میوند در این ولایت، رئیس امنیت ملی و نماینده خاص رئیس جمهور عبدالجبار قهرمان درباره وضعیت امنیتی هلمند و خصوصا ولسوالی های سنگین و مارجه به رئیس جمهور معلومات دادند. اعلامیه می افزاید که رئیس جمهور از عملکرد نیروهای امنیتی ستایش کرده، خواستار افزایش تشریک مساعی و هماهنگی میان آنها شده است. حمله مخالفان مسلح که اوایل روز دوشنبه بر ولسوالی سنگین آغاز شد تا اواخر دیروز ادامه یافت و طرفین ادعا نمودند که تلفات سنگین به طرف مقابل وارد کردند. اعلامیه مقام ولایت هلمند گفت هجوم بزرگ شورشان بر ولسوالی سنگین را خونسا ساختند، تلفات سنگین به آنها وارد شده و نیروهای تازه نفس به منطقه رسیدند. ولی محمد داوود عضو شورای محلی سنگین که در مرکز لشکرگاه به سر می‌برد گفته است که اگر به سربازان باقی مانده در سنگین کمک عاجل رسانیده نشود مناطق دیگر هم سقوط خواهد کرد. ما از اوایل روز از مقام ولایت، مقام قماندانی امنیه و مقام شورای ولایتی از همه تقاضا کردیم و همه را مطلع ساختیم که وضعیت در ولسوالی سنگین ناگوارتر از قبل است. مردم با تباهی روبرو اند. اگر امروز کمک‌های عاجل به آنها رسانیده نشود، کسانی که در آنجا هستند تلفات بیشتر به آنها وارد خواهد شد.
سنگین ولسوالی تا خلق نور هم تلفات خوری.
خبرنگار رادیو آزادی در منطقه می گوید که بسیاری معلومات جنگ به موقع به رسانه ها نمی رسد. شبکات مخابراتی در منطقه از کار افتاده اند و راه سنگین هم ناامن بوده. مردم به آسانی به آنجا رفت و آمد کرده نمی توانند. غلام جان یک عضو دیگر شورای محلی سنگین می گوید که مخالفان در تعرض اخیر خود اسلحه سنگین تر نسبت به نیروهای امنیتی داشتند و چندین منطقه در اوایل روز سقوط کرد. معلومات که اکنون در اختیار دارم می گوید که تعمیر حاجی لالجان منفجر ساخته شده است. شفاخانه منفجر ساخته شده است. سربازان تا حد توانایی خود رزمیده اند و می رزمند، اما امروز پاکستان، ایران و روسیه همه به طالبان اسلحه می دهند. دولت خود را به خواب انداخته است. دولت می تواند که از قوای هوایی کار گیرد و به آنجا قوای هوایی بفرستد. هرچند شورشان طالب ادعا می کنند که در هجوم اخیر تلفات زیاده به نیروهای دولتی وارد شده است، ولی عمر زواک سخنگوی والی هلمند این ادعا را رد می کند. او به رسانه‌ها گفته است که در این هجوم مخالفین که به عقب زده شده است 13 شورشی کشته و 6 تن آنها زخمی شدند. اما سخنگوی طالبان ادعا کرده است که 10 سرباز کشته شدند. قاری یوسف احمدی گفته است که بیش از 20 پوسته دولتی تصرف شده است، اما مقامات دولتی این ادعا را رد می کنند. گزارش ها می رسانند که بازار سنگین از مردم تخلیه شده و هزاران دوکان مسدود می باشند.
و در رابطه با وضعیت در سنگین، شماره از شنونده های رادیو آزادی به رادیو آزادی هم اسمس فرستادن با استفاده از تلفن های افغان بی سیم خود. محمد قاسم زواک از هلمند اسمس فرستاده و می نویسه که در ولسوالی سنگین در جریان روز گذشته درگیری های شدید جریان داشت. مقام های دولتی باید نیروهای تازه نفس به این ولسوالی بفرستند. و جمشید عادل از هلمند نوشته حکومت مرکزی افغانستان باید از همکاری روسیه و ایران با تروریستان جلوگیری کند. چشم برای اسمس های شما هم هستیم. با استفاده از تلفن افغان بی سیمتان به شماره 818 اسمس بفرستین، اوضاع و خبرهای چهار اطرافتان را به ما گزارش بدین.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات امنیتی فراه میگویند شورشیان طالب به اسلحه پیشرفته دست یافتند که اکثرا ساخت روسیه است. سرپرست قماندانی امنیتی فراه دیروز به رادیو آزادی گفت که شورشیان طالب با داشتن این اسلحه به جنگ خود در فراه شدت بخشیدند. والی فراه محمد آصف ننگ هم با ابراز نگرانی میگوید که هنوز روشن نیست که این اسلحه از کدام طریق به طالبان رسیده. احمدشاه فطرت از فراه گزارش میدهد.
مقامات امنیتی ولایت فراه علت قویشتن طالبان مسلح را در این اواخر دستیافتن آنها به انواع سلاح‌های سنگین عنوان می‌کند. با گفته مقامات امنیتی این سلاح‌ها را حتی نیروهای افغان در دست ندارد. توریالی عبدیانی سرپرست قماندانی امنیتی فراه می‌گوید که زمستان سال جاری طالبان مسلح با سنا و اسلحه جدید که شامل توپ‌های 82، سلاح‌های شبین و توپ‌های زمین به زمین می‌باشند دست یافتند. به گفته قماندان امنیه فراز، میان این سلاح ها دو نوع اسلحه بسیار خطرناک است که یکی آن توپی 82 که با استعمال آن پست های امنیتی به آسانی تخریب می گردد و دیگر آن سلاح شب بین می باشد که در موقع شب به مخالفان مسیح دولت توان می دهد تا نیروهای امنیتی را در پست هایشان مورد هدف قرار دهند. برای مخالفان مسیح دولت دوی از سنو اسلحه در این آخر رسیده است. یکی باید از سلاح شب بین و دیگر توپ های 82 میلیمتری و همچنان راکت های زمین به زمین می باشد که این سلاح ها با آنها در نبرد کمک نموده است. از سوی دیگر محمد آصف ننگ والی فرا نیز از رسیدن این نوع سلاح ها به مخالفان مسلح دولت ابراز نگرانی می کند. والی فرا می گوید که تا حال به گونه دقیق معلوم نیست که این اسلحه از طرف کی و یا کدام کشور به دسترس مخالفان مسلح دولت قرار گرفته است. اما به گفته او این سلاح ها ساخت روسیه است و گمان می رود یا از سوی پاکستان و یا هم ایران به دسترس مخالفان مسلح دولت قرار داده شده باشد. سلاحی که فعلا آنها دارد بیشتر سلاح های روسی است، اما تا حال به گونه مطلق گفته نمیتوانیم که آنها این سلاح ها را از کدام کانال به دست آورده است. احتمال زیاد وجود دارد که این سلاح های از طرف کشور پاکستان و یا هم کشور ایران به دسترس آنها قرار گرفته باشد. باید گفت با استفاده از این سلاح ها مخالفان مسلح دولت در طی دو ماه گذشته بیش از 10 پسته امنیتی را سقوط دادند و به بیش از 100 تن از نیروهای امنیتی نیز آسیب رسیده است.
و حالا فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری. اندونزیا به حکومت افغانستان وعده سپرده که در آموزش نیروهای امنیتی افغان برای مبارزه با تروریسم همکاری خواهد کرد. آنده کودکانی که به علت ناامنی ها از کمپاین قبلی واکسین پولیو یا فلج اطفال در ننگرهار بازماندند در کمپاین جاری که دیروز آغاز شد واکسین می شوند. کمپاین نیروهای مشترک امنیتی برای متوقف ساختن موترهای بدون نمبر پلیت، دور کردن شیشه های سیاه و جمع‌آوری اسلحه غیر قانونی در شهر جلال‌آباد آغاز شده است. تیم کرکت آیرلند برای مسابقات مهم ماه مارچ خود در برابر افغانستان اعضای خود را سر از حال مشخص ساخته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سرپرست وزارت عدلیه این کشور سالی ییتس را از کارش برکنار کرد، این در حالی است که قبلا خانم ییتس گفته بود از فرمان اجرایی رئیس جمهور برای وضع ممنوعیت سفر بالای شهروندان هفت کشور عمدتاً مسلمان حمایت نمی‌کند. مقامات شهر کوبک کانادا نام‌های دو نفر را که به ارتباط حادثه اخیر تیراندازی بر یک مسجد بازداشت شدند نشر کردند. و پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین به علت یک وضعیت اضطراری در شرق این کشور بازدید خود از جرمنی را قطع کرد و به کشور خود برگشت. شنونده رادیو آزادی هستید. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا هم از آرش همایون میشنویم که در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان چه گزارش های چاپ شده.
روزنامه نیویورک تایمز بالای یک سرچشمه جدید عواید طالبان تمرکز نموده می نویسد. حکومت افغانستان حداقل در دو ولایت این کشور با یک مشکل عجیب مواجه است. حکومت برای مردم افغانستان به قیمت بلند از کشورهای همسایه انرژی برق را فراهم می کند ولی عواید آن را طالبان مسلح جمع‌آوری می کنند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، اگر حکومت افغانستان انرژی برق را بالای مردم قطع کند، این حرکت مردم افغانستان را که در غیر آن هم از حکومت ناراضیان بیشتر عصبانی خواهد ساخت. ولی اگر انرژی برق را قطع نکند، احتمال دارد طالبان با استفاده از عواید آن بیشتر تقویت شده و جنگ را تشدید بخشند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، طالبان در جنگ بر ضد نیروهای افغان و ائتلاف بین المللی بر علاوه مساعدت‌های خارجی به خصوص از کشورهای خلیج از عواید کوکنار و منابع طبیعی نیز برای تمویلشان استفاده می‌کردند. اما بعد از تصرف مناطق زیاد افغانستان، اکنون سایر منابع عایدات را نیز به دست آوردند. روزنامه نیویورک تایمز از دو ولایت یعنی کندوز و هلمند به طور مثال یاد کرده است. ولایت کندوز که بخش اعظم انرژی برق آن وارداتی است و هلمند که مهمترین منبع تولید انرژی برق آن بند کجکی می باشد. مجید آخونزاده معاون شورای ولایتی هلمند در هفته گذشته به رادیو آزادی گفت 90% عایدات بند کجکی به جیب طالبان سرازیر می شود. با گفته مجید آخونزاده، طالبان برای این کار یک گروه قوی مامورین و برقی ها را دارند که در ولسوالی های کجکی، زمیندار، موسا، قلعه و سنگین در مناطقی که در کنترل آنهاست از 500 تا 600 هزار لکلدار پاکستانی محصول برق را جمع‌آوری می کنند. مقامات ولایت هلمند میگویند در حال حاضر عایدات ناشی از محصول برق بعد از عواید کوکنار و منابع طبیعی سومین منبع عمده عواید طالبان را در افغانستان تشکیل می‌دهد. نشریه فارن پالیسی چاپ امریکا تأثیرات کاهش بودجه فدرالی امریکا را برای جنگ افغانستان مورد بررسی قرار داده می‌نویسد. اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که در هفته نخست ریاست جمهوریش با محدود ساختن بودجه فدرالی توظیف مامورین را به حالت تعلیق درآورد، نشانه آن است که در امور دولتی امریکا تغییرات اساسی به میان خواهد آمد. به نوشته نشریه، تغییر در مورد افغانستان به شکل خواهد بود که احتمال دارد پرسنل آمریکایی برای تلاش‌های جاری در افغانستان را کاهش دهد. این مسئله باعث آن خواهد شد تا در دراز مدت برای آمریکا گران تمام شود. به نوشته نشریه فارن پالیسی، در حالی که ماموریت آمریکا هر روز در افغانستان محدودتر می شود، تعداد نظامیان آمریکایی در این کشور به 8400 تن کاهش یافته و این نیروها در حال خارج شدن از افغانستانند، تهدید طالبان به حال خود باقی مانده است و گردآوری اطلاعات استخباراتی و امنیتی و سایر مسائل اختصاصی غیر محارب به یک بخش کوچک ملکی حکومت آمریکا سپرده شده است.
و حالا در ولایت پروان، جایی که دکتران اعتصاب کاری کردند به خاطر اختطاف یک دکتر طب در ولایت پروان که از دو هفته بعد این سو در چنگ اختطاف چیان قرار دارد، دکتران در این ولایت دست به اعتصاب کاری زدند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی از ولایت های شمال افغانستان احمد حنایش از ولایت پروان گزارش می نهد.
پس از اختطاف یک دکتر طب در ولایت پروان که از سرنوشت چیان خبری نیست، دکتران در این ولایت میگویند به دلیل عدم مسئولیتشان از کار دست میکشند. دکتر صفی الله وارسته، یکی از کارمندان ریاست صحت عامه ولایت پروان، دو هفته قبل از سوی گروهی از اختطافچیان ربوده شد و تا حال در بی سرنوشتی به سر میبرد. شماری از اعضای خانواده این دکتر گفتند گروه اختطافگر در بدل رهایی این کارمند صحی پول درخواست کردند. در حال حاضر دکتران و کارمندان ریاست صحت عامه ولایت پروان میگویند به دلیل اینکه در زمینه رهایی همکار آنان از سوی حکومت اقدامات صورت نگرفته است، دست به اعتصاب کاری میزنند. دکتر محمد قاسم سنگین، سرطبیب شفاخانه دولتی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، در این مورد میگوید
امروز دکتر صیبا جمع شدند که عرضه خدمات از سطح ولایت بند شود. یک بار دیگر هم ما مسئولین در جریان میگذاریم ببینیم چه اقدامات شده. در غیر صورت دکتر صیبا تصمیم دارند عرضه خدمات در سطح ولایت بند بکنند. ما کسایی هستیم که هر روز لط میخوریم، هر روز دو میخوریم، زیر فشار رهبری مقامات دولتی هستیم. از این گپا هیچ وقت شکایت نکردیم، ولی فعلا حیات ما در خطر است. هر یک از دکتر صیبا در ترس هستند.
برخی دیگری از دکتران طب در ولایت پروان میگویند از مقامات حکومت محلی ولایت پروان خواستند تا در زمینه رهایی این کارمند صحی اقدامات لازم را انجام دهد، اما تا حالا در این مورد کاری صورت نگرفته است.
ما به ولایت مقام های امنیتی هم اطلاع دادیم، ولی متاسفانه که تا حال هیچ اطلاعی ما از همکار خود نداریم. این به ما قابل تشویش است. ما مردم قلم به دست هستیم، ما اسلحه چیز نداریم که زور آزمایی کنیم. فقط ما قمیتانیم خدمات صحی که به دست ما ارائه نکنیم.
اما مقامات حکومتی ولایت پروان دست کشیدن دکتران از خدمات صحی را نگران کننده می دانند. شاولی شاهد، معاون ولایت پروان، در این مورد به رادیو آزادی گفت به خاطر رهایی دکتر صفی الله وارسته اقدامات لازم را انجام دادند.
رای حل به هیچ وجهی نیست که شفاخانه یا کلینیک ها یا مراکز صحی که از اینا بند شود. تمام تلاش خود ما کردیم و ادامه دارد. امیدواری برای وجود دارد که انشاءالله در روزهای آینده دکتر صاحب رها بکنند یا نقطه مشخص شود، عملیاتی که پلان تطبیق شود و دکتر صاحب رها شود.
قبل از این نیز دکتران در ولایت پروان به خاطر نداشتن مسئولیت لازم در کارشان و به خاطر روبرو بودن با تهدیدات از سوی افراد مسلح غیر مسئول دست به اعتصاب کاری زده بودند و از عرضه خدمات صحی در این ولایت نیز در موارد جداگانه دست کشیده بودند.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. و در رویدادهای جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سرپرست وزارت عدلیه این کشور سالی ییتس را از کارش برکنار کرد، در حالی است که قبلا خانم ییتس گفته بود از فرمان اجرایی رئیس جمهور برای وضع ممنوعیت سفر بالای شهروندان 7 کشور عمدتا مسلمان حمایت نمی‌کند. این فرمان رئیس جمهور ترامپ در حلقات بین‌المللی نیز واکنش‌هایی را در پی داشت. سلطان محمد سرور از این واکنش‌ها می‌گوید.
اعتراض بر فرمان اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر منع ورود اتباع 7 کشور اسلامی به آمریکا در خارج این کشور گسترش یافت. انگلا مرکل در اظهارات روز دوشنبه خود گفت چنین تحریم را نمیتوان با تلاش مبارزه علیه دهشت افغانی توجیه کرد. او گفت که حکومت وی در این مورد با شرکای اروپایی خود مشوره میکند. رئیس جمهور دونالد ترامپ روز جمعه گذشته تعهد نمود که امریکا را از دهشت افغانان خارجی حفاظت می کند و با امضای این فرمان اجرایی همه برنامه امریکا برای پناهجویان را مدت 4 ماه مورد تعلیق قرار داد، ورود پناهجویان سوری را برای مدت نامعلوم ممنوع ساخت و ورود اتباع ایران، عراق، سوریه، یمن، لیبیا، سومالیا و سودان به امریکا را برای مدت 90 روز ممنوع ساخت. این اقدام باعث تظاهرات و ایرادهای قانونی در امریکا شد و در خارج از امریکا هم مورد انتقاد قرار گرفت. سازمان کنفرانس اسلامی در انتقاد از این اقدام گفت که بسیاری کسانی که از جنگ و شکنجه فرار می کردند از این فرمان به گونه غیر عادلانه متاثر شدند. سازمان کنفرانس اسلامی در اعلامیه روز دوشنبه خود افزود که چنین اقدامات انتخابی و تبعیض آمیز جز این که روایت بنیادگرایان و تندروان را تقویت بخشد نتیجه دیگر نخواهد داشت. در این میان اعضای پارلمان عراق در رأی‌گیری روز دوشنبه از حکومت خواستند که اگر رئیس جمهور آمریکا این اقدام خود را لغو نسازد، بغداد باید در تصمیم متقابل ورود آمریکایان به عراق را ممنوع سازد. در این حال وزارت خارجه عراق این اقدام حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ را نادرست خوانده از قصر سفید خواسته شد که در مورد تجدید نظر کند. حکومت یمن هم ابراز نارضایتی کرده گفت که این اقدام آقای ترامپ موضع‌گیری تندروان را نیرومندتر خواهد ساخت. حکومت یمن افزود یگانه راه پیروزی بر دهشت افغانی گفتگوست و نه ایجاد موانع. اما به هر حال دونالد ترامپ از تصمیم خود دفاع کرده گفته است پس از اینکه مقررات ایمنتر روی دست گرفته شود صدور ویزا اثر گرفته خواهد شد. او گفته است فرمان وی ورود همه مسلمانان به آمریکا را منع نمی سازد. آقای ترامپ گفته است که مسئله دین در میان نبوده بلکه حفاظت کشور از دهشت افغانی مطرح می باشد. وزیر خارجه ایران در اظهارات روز شنبه تصمیم رئیس جمهور آمریکا را یک هدیه بزرگ به افرادگرایان و توهین آشکار به جهان اسلام خواند. محمد جواد ظریف گفت تصمیم رئیس جمهور آمریکا به دهشت افغانان زمینه بیشتر سربازگیری فراهم و اختلافاتی را که تندروان عوام فریب از آن کار می‌گیرند عمیق‌تر می‌سازد. وزارت خارجه ایران گفته است که هرچند در اقدام بالمثل ورود آمریکایان به ایران را منع می‌سازد ولی کسانی که قبلا ویزا گرفتند جلو آنها گرفته نخواهد شد. زید بن رعد زید الحسین رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد هم در اعتراض خود گفت که تبعیض بر اساس صرف تابعیت در قانون حقوق بشر ممنوع است و تحریم وضع شده از سوی آمریکا منابع مورد نیاز مبارزه مناسب در برابر تروریسم را ضایع می سازد.
رنگ های زندگی
فرزاد هستم، یکی از باشندگان شهر کابل، فارغ از صنف 12 باشم.
نظر به مشکلات مختلف تحصیلات عالی را پیش برده نتونستم.
یعنی فیلن هیچ مصروفیتی ندارین؟
فیلن دیگه بیکار هستیم.
بیکار هستید؟ چطور از براتون سخت تمام نمیشه بیکاری؟
با هر کس سخت است دیگه، ما مجبور هستیم که تحمل کنیم.
خب اکثرا در این اوقات بیکاریتان مصروف چی کارا میباشین؟
می تفریح میکنیم، خانه میریم استراحت میکنیم، باز با دوستان ملاقات میکنیم. اینم قدر بس.
چی فکر میکنین تا ای که به تحصیلات عالیتان شروع کنین؟ برای تفریح خود اختصاص دادین یا چطور؟
خب فلحال دیگه قسمی که گفتم ترجیح گرفتیم.
هم مجبوریستم. هم دیگه. هم. به کدام منرات دسترسی دارین؟
زیادتر علاقه من به کار و بار شخصی است. این حال ما ببینم که در کدامش میتونم پیش بودم.
به موسیقی علاقه داری؟
به موسیقی؟
خوشداری گاگای میشنم؟
بله بعضا نوقات میشنم. موسیقی افغانی رو زیادتر میشنم. کشور عزیز ما افغانستان شکر و هنرمندای موفق داشته.
زیادتر به کدام هنرمند افغانی علاقه مند هستی و میشنم؟
زایر فرهاد دریا و موبقه و هنرمندای معزز و پنجره طلایی علاقمند هستیم.
اخبار تلویزیون رادیو شنیدین یا دیدین چطور؟
بله چرا نه،
جبری بوده تر یا گاهی تصادفی بوده.
تصادفی بوده.
چرا یعنی خوش ندارین، براتون خوشایند نیست؟
بعض اوقات انسان متوجه نمیشه، بعض اوقات که مثلا تصمیم جدی بگیره ضرورت است. بله
تشکر از خودت.
یک جون خود شما.
برنامه رنگ های زندگی را هر روز از رادیو آزادی بشنوید و حالا این مجله را با چند تا پیامی که شما از طریق تلفن های افغان بی سیم تان به رادیو آزادی فرستادین پایان می دهیم. هاشم از ولایت دایکندی می نویسد در این ولایت مدت 2 سال است که قانون نیست، 10 نفر کشته شدند، اصلا به صدای کس گوش داده نمی شود. اسمت امیری نوشته است اگر مقامات افغان می خواهند صلح و آرامش در کشور حاکم شود، باید در مقابل مداخلات کشورهای همسایه اقدامات لازم را روی دست بگیرند. عنایت الله از کابل می نویسد جنگ راه حل نیست، از طرفین درگیر می خواهم به پروسه صلح بپیوندند. و عبدالحنان از ولسوالی خوست ولایت بغلان نوشته است که برگزاری انتخابات به نظر من تا 5 سال آینده هم ممکن نیست. با پایان این مجله خبری رسیدیم، اما با آغاز 1 ساعت و 1 برنامه دیگر. در برنامه بعدی احمد تکل با شما خواهد بود. من امید مرزبان